رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نذرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ: اسرائیلو د سوریې یو محاصره شوی د مرستو رسولو سازمان په جګړلو کې مرسته کړې ده، او مدني فعاله ظریفه غفاري د میدان وردګ ولایت ښارواله شوه. تر نو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
او دا هم د دې سات د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان او د پاکستان د سولې او د عمل د پلان کاری کمیټه خپل لومړنۍ غونډه پرون په کابل کې کړې ده. د ایران په لویدیځ کې په یوې سختې زلزلې کې 150 تنه زخمي شوي دي، او د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس د امریکا جمهور رئیس ته یو خط استولی، او په هغې کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت، مهاجرت او په امنیتي چارو کې د پرمختګ هیله څرګنده کړې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان او د پاکستان د سولې او د عمل د پلان کاری کمیټې خپل لومړنۍ غونډه کړې ده. دا غونډه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وشوه، او مشري د افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په غاړه وه، او په هغې کې د کار په میکانیزم باندې بحث شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی میرمن تحمینی جنوها، چې د پاکستان د هیئت مشره وه، وایي چې پاکستان تمه لري چې په دې غونډه کې به په ګډه سره په مهم مسایلو خبرې وشي. له بلې خوا، په افغانستان کې د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس لومړنی مرستیال عبدالرشید دوستم، چې په ترکیه کې اوسېدو، پرون د یکشنبې په مازیګر کابل ته راستون شوی دی. مګر هلته د هغه د رارسېدلو نه څو شېبې وروسته د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 14 مړه او 16 نور زخمي شوي دي. د کابل د پولیسو د قوماندانۍ نتا حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته ویلي دي د غبرید شاوخوا 5 بجو شوی دی. ویل کېږي چې په وژل شوو او ژوبل شوو کسانو کې د امنیتي قواوو افراد هم شامل دي. د بم د دغې چاودنې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې په غاړه اخیستی دی. د ایران په لویدیځ کې د عراق سره ته نږدې د کرمانشاه ایالت د ریخ تر په حساب 5.9 درجو یوې سختې زلزلې لړزولی دی. د ایران د طبي آفتونو ادارې ویلي دي چې په دغې زلزلې کې 150 زخمي شوي هم دي. تر اوسه پورې په دغې زلزلې کې د چا د مرګ خبر نه دی خپور شوی، مګر هغې ډېرو ودانیو ته سخت تاوان اړولی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس انریس مانیول لوپاز اوبرادور د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یو خط استولی، او په هغې کې د دواړو ملکونو ترمنځ د روابطو د نوي پړاو غوښتنه کړې ده، او هم یې په هغې کې د تجارت، مهاجرت او په امنیتي چارو کې د پرمختګ هیله څرګنده کړې. د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس لوپاز اوبرادو د خط د جولای د میاشتې په 14 نیټه د امریکا هغه آیت ته سپارلی چې مکسیکو ته په سفر تللی و. د مکسیکو د باندنیو چارو وزیر دا خط پرون خبریالانو ته لوستی، او دا یې هم ویلی دي چې دا خط د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته رسیدلی دی. پرون د مزار شریف په ښار کې په لسګونه جنکۍ د ټرافیک په مدیریت کې په قطار ولاړې وې چې د ډرایورۍ لایسنسونه ترلاسه کړي. د ښځو د حقوقو مبارزین وایي چې د ښځو دپاره د ډرایورۍ د لایسنس لرل په اصل کې د هغوی د حقونو او د ازادۍ اساسي جز دی. په مزار شریف کې په سړکونو کې ښځې لیدل کېږي چې موټرې چلوي، او دا د افغانستان په شان په یوه ملک کې یو استثنایي کار دی. په افغانستان کې دا اول ځل دی چې د ټرافیکو مدیریتونه د ښځو د چارو ادارې او شخصي مؤسسات په دې کې مرسته کوي چې ښځې د ډرایورۍ کورسونه په کامیابۍ ختم کړي. د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ د افریقا څلورو هیوادونو ته د یوه رسمي سفر په جریان کې پرون د یکشنبې په ورځ د سینیګال پایتخت ډاکار ته رسیدلی دی. هغه د سینیګال سره 100 تجارتي تړونونه لاسلیک کړل. چین په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې خپل اقتصادي موجودیت پراخه کړی دی، او په میلیاردونو ډالرې د اساسي زیربناو، پلونو، کلینیکونو، سړکونو په جوړولو او د اورګاډي د پټلۍ په غځولو لګولې دي. توقع ده چې هغه به په جنوبي افریقا کې د بریکس د سازمان د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. هند، چین، برازیل، جنوبی افریقا او روسیا د دې تجارتي سازمان غړي دي. متحده ایالاتو د جنوبی سودان په کورنۍ جنگ کې د ښکېلو خواوو ترمنځ تېر هفته د سودان په پایتخت خرطوم کې د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. جنوبی سودان چې په 1390 لمریز کال کې د سودان نه خپل استقلال اعلان کړ، د جمهور رئیس سلوا کیر او د هغه د افغاني مرستیال ریک ماستر ترمنځ د شخصي او قبیلوي اختلافات له امله په یو خونړي کورنۍ جنگ کې راګیر شوی دی.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. اسرائیل د سوریې یو محاصره شوی د مرستو رسولو سازمان په جګړو کې مرسته کړې ده. د امریکا غک خبريال رابرټ برګ د بیت المقدس نه په دې رپورټ کې د دغه پیښې تفصیل راته را لېږلې دي. خلیل خانی درته دروروي.
د اسرائیل پوز راپور ورکړی دی چې 700 کسان د سوریې څخه راایستلی دي چې زیاتره د سپینې خولۍ لرونکي رضاکاران او د هغوی د کورنۍ غړي دي. پوز ویلی چې د بشر الاسد د حکومت پوزونه د هغوی پر لور پرمختګ کوي او د دې له وجې د دغو کسانو ژوند په خطر کې و. د اسرائیلو پوز زیاته کړي سپینې خولۍ لرونکي رضاکاران د سوریې د یاغیانو ملګري بلل کیږي او اوس دا کسان اردن ته لیږدول شوي دي چې له هغه ځای به برتانیې، جرمني، کاناډا ته سفر کوي. د اسرائیلو د کابینې یو غړي سای هنګبي د ژغورنې دغه عمل د سوریې او نړیوال ټولنې لپاره دغه کار یو استثنایي بشري اقدام بللی دی.
مدوبر بمخبه הומניטרית שישראל עשתה לקהילה הבינלאומית, כמובן גם לסורים.
לסני דרך הסזמן רזקרנו את הספינו חוליו לרון כי הסתלה קרבי. דרך הסן, או דאגוי דקורני וגלי, דגולן חונדאי אותה צירמה, להיבי נקרר ישרדי סימסאז' גורל סיבי, או ביה גוונדי היבד, אורדן תלש דבל סיבי די. د اسرائیلو پاوز په ټویټر لیکلي دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنگي ساحې څخه د دوی ژوند ته د ورپیش ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل شوي دي. د عملیات د برتانیې، کاناډا او امریکا لخوا تنظیم شوی ول. هغوی د سپینې خولۍ لرونکي رضاکاران کارمانان بګڼي او د هغوی د هڅو ملاتړ کړي، ځکه چې دغه رضاکاران د سوریې په کورنۍ جنگ کې د مخ په خطونو کې د انسانانو ژوند ژغوري. د اسرائیلو د کابینې غړي سای هنګبي د اسرائیلو یو ریډیو ته وویل چې دغه کسان اوس ګاونډي هیواد اردن ته انتقال کړي.
ולמעשה חילצנו אותם לירדן, ובסופו של דבר הם יקלטו במדינות אחרות, מדינות...
הרי ספינה חולי לרון כדאג הרזקרן שחלק בו בלל, אבל זיית היקרה שהגוי בה לא ידעו זה היוועדון אותה ועשתה ולסי. בדרך היוועדון כי ברטניה, ג'רמני או קנדה שעמל עדה. חוד הידבוני ורדה שזה היוועדון הוא בדרך הליסט כדאג אמריקה המתדערת נומנסתה. د سپین خولیو لرونکو رضاکاران له 2013 میلادي کال راځي د یاغانو تر ورکې لاندې لسمو د ملکیانو د ژغورنې لپاره کار کوي. اسرائیل د سوریې د کورنۍ جنگ په دوران کې لسګونه هوایي بریدونه کړي. دا غوی په کول د وسلو د سپلای کولو موټرې او ایراني ځواکونه په نشه کړي دي چې هغه یې خطر بولي. خو بلې خوا بیا اسرائیل لکنو راځي په خاموشي بشری او روغتیایي مرستې د سوریې خلکو ته استوي. چارواکو ویلي دي چې د سپینو خولیو لرونکو رضاکارانو ژغورل هم همدا هغې پالیسۍ یو برخه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
مدني فعاله ظریفه غفاري د میدان وردګ ولایت خارواله شوه. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل د خاروالۍ څوکۍ ته د یو سل دیر شو کاندیدانو نه په لوړو نمبرو بریالی شوی. پام وکړئ د مرکې ته
دا پروسه لکه څنګه چې یو آزاد رقابت پروسه وو، په دې کې تقریبا د یو سل دیر شو نه ډیر کاندیدان ګډون کړي وو. په دې یو سل دیر شو کاندیدانو کې لسو شارټ لسټ شویو کې او درې ټاپ شاروالانو کې تر ټولو جګې نمرې مې اخیستې وې او دا پروسه په همدې رقم مغه شو او نن خوشبختانه ما خپل مقصد ترلاسه کړ.
د اول سل د پاره د افغانستان په سطحه په یو ولایت کې یو جلې خارواله کیږي، نو ستاسو کاری اولویتونه به څه چې د پخوانه یو څه فرق لري، دا څه په نظر کې لري؟
بالکل، تبي د خاروالي یو د څه وزن د چې تم د دلته مغه د اقتصادي فارمولې دیماند او سپلای عرضه او تقاضا دغه موضوع لکه ډیر مهم دی او ټول شاروالی چلیږي هم په همدې شی یعنی عواید او متکار کول د سخار پاک سار سبزی او داشه پلان لرم به ځینو مهمو برخو کې چې یعنی اول زما اداري فورم دی غواړم پکې کار وکړم د شاروالی اداري دننه ریفورم راوستل دا ماته اولویت لري
د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې لا هم په باصلاحیته څوکیو کې د ښځو مدیریت د سوال لاندې دی څه فکر کوئ چې څومره ملاتړ به ولري څومره به د اساس رهبري په دغه اداره کې یا په دې ښاروالۍ کې ومنل شي
لومړی خو دا چې طبیعي دی ډېر مشکل به وي چې یو نارواکه ټولنه کې په ډېر خلاص لاس کار وکړم دا به خپل ستونزې ولري دا به خپل خنډونه هم ولري او زه یو څه مننه مګدا چې هیڅ شی او هیڅ خبره ما خپل اهداف نه نشي ګرځولی او زه به ډیره هڅه وکم تر څو هغه اهداف مې چې خپل کاري پلانونو لپاره ټاکلي هغه ترلاسه کړم او ډاډه یم دلته به ځینې جنسیتي تبعیضونه ځینې نور تعصبونه او بیا د دې تر څنګ تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ډېر بد هغه چې دی هغه د وسلوال مخالفینو شتون دی او بیا هم غیر مسؤول وسلوال ګروپونو شتون دی نو دا ستونزه به وي خو زه ډاډه یم چې وروڼه زما د کار د ارزیابي او نتیجې کېدي نه وروسته په ډېر ډاډه زړه بېرته به هم راباندې حساب وکړي د خپل خور په حیث له ما نه ملاتړ وکړي او تر څو موږ په ګډه میدان خار لپاره بنیادی تغییرات راوستل شو
بله په دې ورسره کې حکومت په باصلاحیتو څوکیو کې ډېر ښځې وګمارل نو څه فکر کوي چې دا به د اغو غوښتنو او پښتنو ځواب وي کوم چې د رهبرۍ په سطح د ښځو د حق لپاره مطرح وي
اول خدای چې دغه موضوع په خپل د افغان میرمنو په هغه ورتیا باندې دلالت کوي کوم چې کلونه په بیلابیلو بهانو باندې پوښل شوی و دوهم دا چې د افغان دولت او یا هم د اوسنۍ حکومت هغه ژمنتیا راښیي او د دوی هغه کلک هوډ د دې لپاره چې دغه نیمایي طبقه یا فلس طبقه بېرته فعال شي او په کار راوستل شي او په دې کې طبیعي دی چې د میرمنو خپلې مبارزې هم رنګ راوړي د دې خپل لاسته راوړنې هم پکې شته نو هیله مې ده چې دغه پروسه لا اوس دوامدار اوسي تر څو موږ شو کولای چې په ګډه سره د افغانستان د سوکالۍ ارامۍ دغه بیړۍ ډېر په هوسا تر سایله ورسوو
د نوې دندې سره خپل ځان څنګه احساسه
زه سوچ کوم چې د دې ټولنې یو له ډېرو نیکبختو میرمنو نه یم ځکه چې ما په هغه ټولنه کې دغه ټول شیان او یا لاسته راوړنې ترلاسه کړي چې هلته یعنی ډېر کله میرمنې له خپل اولیه انساني حقونو نه هم بې برخې دي نو زه ورته ډېره زیاته خوشحاله یم او خوشحاله سربېره زه په اوږو باندې یو دروند بار احساس هم لرم نو هیله مې دا ده چې دغه مسؤلیت هم سمه ترسره کړم او تر څنګ یې دغه خوښۍ احساس چې دې لرم او کورنۍ لري دا هم یعنی
زای وی او پزای پات ډیرمانه
نه لکه دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د امریکا د خزانه وزیر د شنبه پورس په بونسریس کې خبريالانو ته ویل د رواني هفته په سر کې د جمهور رئیس د انتقادي تبصرو باوجود د ترامپ اداره په بشپړ ډول د مرکزی بانک د استقلال ملاتړ کوي د امریکا خبريالې ایسا بیلک کولی رپورت را لېږلې زامن مومن دي درتل ولي
مونچن په ارجنټین کې د جی شلو هیوادونو د مالی وزیرانو غونډې ته ویلې د رواني هفته په سر کې د ترامپ د تبصرو معنا دا نه و چې مرکزی بانک باندې فشار راوړي د رفع اندازه راټیټه کی ترامپ د رواني هفته په سر کې د امریکا د سی ان بی سی تلویزیونی شبکې ته ویلې زما ټول دغه کارونه نه خوښیږي چې موږ د اقتصاد او برخه کې کوو او زه د روپې لوړېدل وینم منوچین د هغې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا او ځینو تجارتي انډیوالانو یې په دې وروستیو وختو کې نوي ګمرکي تعرفې اعلان کړې دي. دغه ګمرکي محصول لا تر اوسه د امریکا په اقتصادي وده باندې منفي تاثیر نه دی کړی، مګر دوی ویلي په امریکا کې په ځینو فابریکو باندې د نورو ملکونو ګمرکي تعرفو تاثیر کړی دی. د بین المللي وشي صندوق مشر کریستن لیګارد د شنبې په ورځ باندې دغه عالي غونډې په دې تبصرې سره پرانستله چې وایي په بین المللي تجارت کې د ګمرکي تعرفو زیاتول به په نړیوالې اقتصادي ودې باندې پوره تاثیر وکړي. لیګارد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But it certainly indicates the impact that it would have on GDP, which in the worst case scenario, under current measures and not taking into account most recent announcements.
په یقیني توګه دا به په ملي خالص عاید باندې د اوسني اقداماتو له مخې تاثیر وکړي. زه اوسنی اعلان په نظر کې نه نیسم چې په بین المللي سطح د ملي عاید 15% کېږي. میرمن لیګارد د ارجنټین د جمهور رئیس او د مالی د وزیرانو سره د غونډې نه وروسته د شنبې په ورځ په خپرې شوې اعلامیه کې د اقتصادي اصلاحاتو په باره کې د ارجنټین اقدامات وستایل. دی ویلې حکومت تر اوسه پورې د اصلاحي پروګرام په باره کې کلکه وعده څرګنده کړې ده. د اقتصاد د قوي کولو اقدامات یې عملي کړي دي. د بېوزلۍ په غم خوړلو، د ښځې او نر تر منځ په برابرۍ سره یې باور قوي کړی دی او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره یې اساس ایښی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د 15 کاري کمیټو لومړنۍ غونډه نن د شنبې پورز د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو لوري پرانستل شو. لیمینیا زی رپورټ را لګلې.
نن د افغانستان او پاکستان د عمل پلان کاري کمیټو لومړۍ ناست جوړ شو. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان 15 کاري کمیټې بچي د دواړو لورو څخه لوړ پوړي چارواکي پکې برخه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په عملي کېدو او د کار په میکانیزم بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې غونډې د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې هیله وښوده چې دا غونډې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور جوړولو فضا په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي.
هدف د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان 15 کمیټې لري چې سیاسي او ډیپلوماټیکه کمیټه، د کډوالو چارو کمیټه، نظامی کمیټه، امنیتی کمیټه او اقتصادي کمیټه پکې شامل دي. د دواړو خواوو څخه لوړ پوړي چارواکي د دغه کمیټو مشري کوي. د عمل د پلان د کاري کمیټو د ناستې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن تهمینې جنجو وویل چې پاکستان تمه لري تر څو په دغو کمیټو کې په ګډه سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تهمینې جنجوا وویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز ټول هیله من کړی دی. دا وایي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلې ژمنتیا پیغام لیږدوو او دا څرګنده ده چې پاکستان د ښاغلي غنی د سولې او روغې جوړې له وړاندیز څخه ملاتړ کوي او دغه راز د هغه د اوربند له وړاندیز څخه چې ډېرې هیلې یې راټوکولي دي ملاتړ کوي. دواړو چارواکو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان بشپړ شوی او دواړو هیوادونو په کابل او اسلام آباد کې پرې په مسلسلو ناستو کې بحثونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید غفور امریکا غږ ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د عملي اقداماتو لپاره اوس مهال زمینه برابره ده.
افغانستان په دې برخه کې ډېر زیات اقدامات کړي دي او د عملي د چارو د پیل کېدو لپاره زه فکر کوم اوس زمینه برابره ده چې هغه د تروریزم پر ضد مبارزه ده، هغه که د سوداګریزې راکړې ورکړې اسانتیاوې دي، هغه که په یو بل باندې د تورونو نه لګول دي، هغه که د باور د فضا رامنځته کول دي او هغه که د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امنیت پاک نیت ښکارندوی ده او هغه ضمانتونه دي.
افغانستان او پاکستان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سولې او پیوستون لپاره په ګډ پلان موافقه کړې و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په استرالیا کې ساينس پوهان وایي چې دوی په وینې کې د سرطان داسې ناروغي کشف کړې ده چې په اوله مرحله کې وي. خبریال فلمورس رپورټ را لېږلې، زامن مومن دي درته لولي.
په اوس وخت کې د میلانوم د کشفولو مؤثره طریقه د پوټکي معاینه او د ناروغۍ پیژندل دي. د استرالیا په لویدیځ کې د پوهنتون څېړونکو د وینې داسې معاینې وکړې چې ډېر زر د سرطان ناروغي ورنه پیژندله کېږي او د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو چانسونه زیاتوي. په دغه معاینه کې د سرطان د ناروغۍ په خلاف د وجود طبیعي دفاع کول پیژندل کېږي. دغه امتحان تقریبا په 200 کسانو باندې شوی و چې په څه باندې 80% پیښو کې د پوټکي سرطان په لومړۍ مرحله کې کشف کړی شوی و. پروفیسر امل زمین چې د ایډیټ کاون پوهنتون د میلانوم د څېړنې د ډلې مشره ده وایي:
We're hoping that it will reduce the number of people that get metastatic disease, because that's where it becomes tricky. If a thin melanoma is identified early and it's removed, you have a 98 to 99% chance of 5 to 10-year survival. So that's what we're hoping to achieve, is that people will feel more comfortable.
منګه هله لرو دا به د هغو ناروغانو شمیر کم کی چې د میتاستاتیک یا د سرطان په ناروغۍ اخته وي، ځکه چې دا یوه ټریکي ناروغي ده که میلانوم په لومړۍ مرحله کې کشف شي او بیا ایسته کړی شي، نو د سرطان په ناروغۍ اخته کسانو د 98 تر 99% پورې د 15 تر 100 کالو پورې د ژوندي پاتې کېدلو چانس یې شته دی. ځکه نو په همدې علت موږ د بریالیتوب هیله کوو چې خلک به د پوستکي د معاینې په وخت کې د آرامۍ احساس وکړي، ځکه نو دا به د هغو خلکو شمیر زیات کړي چې د دې ناروغۍ په باره کې معلومات لري او وبه کولی شي چې میلانوم په لومړۍ مرحله کې تشخیص کړي. موزر میلانوم د پوستکي د سرطان ډیر جدي ډول دی. دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې یو څوک د یو وی شعاو ته مخامخ شي. په استرالیا کې هر کال تقریبا 1500 تنه له دغه ناروغۍ نه مري. په نظر کې ده چې په استرالیا کې د وینې د نوي معاینې په باره کې زیاتې کلینیکي څېړنې وشي چې د 90% پورې موثقه شي. څېړونکو ویلي دي دوی به د پوستکي د سرطان نورو ډولونو سره غرض ونه کړي. د روغتیا نورو متخصصانو ویلي دي په کار ده چې د دغې معاینې سره په احتیاط برخورد وشي. دوی خلکو ته دا مشوره ورکوي چې تل خپل پوټکی معاینه کړي. په لومړۍ مرحله کې د پوټکی د سرطان د کشفولو دا یو طریقه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په پاکستان کې د چهارشنبې پورس پارلماني انتخابات کیږي. پام وکړئ د رپورټ ته چې برېښنا عمر خیلی تاسو ته تیار کړی.
اصری رایا چون کی پرته لدی چې په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي یا خبرونه وګوري، د ټولنیزو رسنیو لاره د کاندیدانو په نظریو او پالیسۍ خبريږي. اتویشت کلنه اتیا عباس په کراچۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعال ده.
د کاندیدټس آر پټینګ دیر انفورمیشن،
کاندیدان خپل معلومات په ټولنیزو رسنیو کې اچوي او مونږ ته د کتلو اجازه شته چې هغوی څه پالیسی لري، د څه لپاره مبارزه کوي او باور یې څه دی.
اغلی عباس د کراچۍ په 40 میلیونه نفوس کې د هغې محرومې طبقې استازیتوب کوي چې د ښار څه د پاسه 50% جوړوي. عمر قریشی بیا یو خبریال دی چې په ټولنیزو رسنیو کې قوي حضور لري. هغه د لوی ګوندونو لکه د پاکستان پیپلز پارټي سره د ډیجیټل سلاکار په توګه هم کار کوي.
د مینستریم میډیا، مینستریم میډیا
نن سبا عمومي مطبوعات هم خپل خبرونه د اجتماعي رسنیو څخه ورخلي. کلیپونه او مفکوره خبروي د ټولنیزو رسنیو بل ځانګړتیا دا ده چې مسلکي خبريال نشته چې د پیښو راپور ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا به انتخاباتو ته شکل ورکړي.
ټولنیزې رسنۍ د جبران ناصر په څیر مستقله کاندیدانو ته چې له کراچۍ نه دواړه ملي او ایالتي اسمبلی څوکیو لپاره سیالي کوي او محدود منابع لري ډیر ګټور ثابت شوی.
دا آزاد مطبوعاتی ضد حقوق کاندیدانو سره چې سیاسي ګوندونه لري او د 50,000 خلکو څخه جلسې جوړوي سیالي نشم کولای. د ټولنیزو رسنیو سره زه ټول پاکستان ته خپل پیغام رسولی شم. ټولنیزې رسنۍ کې سانسور هم نشته، زه خپل خبرې سپینې سپینې کولای شم.
څیړونکي وایي پاکستان کې به له انتخاباتو وروسته ښایي ائتلافي حکومت جوړ شي، ځکه تمه نشته چې یو ګوند هم به په پارلمان کې اکثریت رایه واخلي. هر ګوند چې د پارلمان په 351 څوکیو کې اکثریت وګټه حکومت به جوړوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15. روغتیایي مقامات وایي چې ولسی مشران او مرسته کوونکي ادارې هڅه کوي چې په جنوب کې د پولیو د واکسین په وړاندې پراته خنډونه ختم کړي. عزیز الله پوپل رپورټ راغلی.
ډاکټر صاحب پخلا، په کندهار کې د پولیو واقعیت زیات دي، خطرات موجود دي، روسي پرمختګونه د واکسین په اړه باندې چیشتي؟
کندهار کومه مشکل چې درلود یغه د شاول کوټو خکریزو مینشنو غورکه ډېر لږ لږ ساحو د میوان دغو ساحو کې درلود. د مخالفینو سره زموږ هغه د ځینو ارګانونو د له طریقه شروع دي، زموږ ناستې درلودله. کېدای سي په المن کې یو مثبت تغییر تحول راسي چې هغه بیا روزګان ته زمینه مساعد وي، چې په کابل کې زابل کې به هم دا مشکل حل سي او په کندهار کې به هم حل سي.
تاسو وویل چې ناست مو کړی، ناست له چا سره؟ د دولت مخالفین هم په دې کې حاضر و، د نړیوال سره سلیب د کمیټې مرسندوی نهادونه، ناست د چا تر منځ وسو؟
د WHO یونیسف ډېر مسؤلیت لري په دې بخش کې، یو ښه لاسرسی د کمپاین د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کې چې هغه کور په کور په ټولو ولایت په ټولو ساحو کې ترسره شي. نو دغه مسؤلیت ډېر WHO پر غاړه اخیستی دی چې د مخالفینو سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي.
د هلمند په اړه باندې تاسو ویل چې بیا به نمونه سي د روزګان لپاره او د زابل لپاره هم، په هلمند کې تصمیم پر څه باندې ونیول شو؟
تصمیم نهایی پریکړه نه ده سوې، معلومات چې WHO از مشکاري شریکانو مشته په مجلس کې راکړي، هغه ویل چې خبرې شروع دي، کېدای سي هلته یو عمومي اجازه ترلاسه شي چې کور په کور دي واکسین تطبیق شي. نو که چیرې په مشکل دا مشکل په هلمند کې حل شو، طبیعي خبره ده روزګان کې به هم تاثیر کوي مثبت او زابل کې.
دروانی میاشتې په پیل کې په روان کمپاین کې د دې حوزې له 14,00,000 یا له دې څخه اضافه کوچنیان چې هدف لاندې دي، 9,02,000 کوچنیان د کمپاین څخه پاتې شوي دي. دا رقم دقیق دی؟
لویه کتله ده، خو لویه کتله بیا هم د هلمند او د روزګان تشکیلوي. په کندهار کې دا شمیر ډېر لږ دی، 3,000,000.
جناب رئیس صاحب، تقریبا دا رقم چې موږ یادوو نږدې و 1,000,000 ته د کوچنیانو چې د واکسین د پروګرام څخه په مسلسله توګه پاتې کیږي، خطرات هم تاسو بیانوي. بهتره نه ده چې دغه خبره چې دولت مخالفین کوي چې مسجد په مسجد وسی پر ځای دی چې بیخي هیڅ ونه سي، دې ته ولې اهمیت نه ورکول کیږي چې مسجد وسی؟
هغه ستراتیژي واقعا ډېره مؤثر او کاره تګلاره نه ده چې موږ مسجد په مسجد ورسو. موږ چې اوس کور په کور ګرځو، دروازه ورته کوو، کورنۍ د مشرانو سره خبرې کوو، درې ورځې څلور ورځې د مخې اعلانونه ورته کوو. په کندهار کې تقریبا موږ څخه په حدود د ولایت په سطح چې حساب کې 15,000 کوچنیان پاتېږي. نو که چیرې دا موږ مسجد به مسجد کو، یو عمر به څنګه خپل بیده کوچنۍ راواخلي چې راوله زه مسجد ته ورولم؟ هلته د دومره ډېرو نارینو په موجودیت کې زه خپل کوچنۍ هلته واکسین.
تشکر چون دیوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ له سهارنۍ خبری خبرونه او اوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدل وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې په www.pashtoviewer.com باندې واورئ.